Radio.
Radio Azadi. Assalamu alaikum. د ازادۍ رادیو خبرونه ته خره غلست. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د سلواغي عدلوي لسمه ده چې د 2013 میلادي کال د جنوري ل 13 نیټه سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د خبرونه نن زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر منوریدونکو په دینیم ساعت کې به واورئ چې په افغانستان کې د درنو حملو له څپې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې هیواد یې نور نو له طالبانو سره خبرې نه کوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د سختې واورې د ورښتونو په اړه خبرداری ورکړی. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې امریکا به هغه ماموریت چې د هغه لپاره افغانستان ته امریکا راغلې ده بشپړوي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د نورو نږدې 10,000 بې ځایه شویو کورنیو نمونه یې ثبت کړي دي، او د سوریې د جګړې د ختمولو په اړه د بحث لپاره یو دوه ورځنۍ غونډه پرون د روسیې په سوچي ښار کې پیل شوه. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر وایي هیواد به هغه ماموریت ترسره کړي چې د هغه لپاره افغانستان ته راغلی. ډونالد ټرمپ پرون په واشنگټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له استازو سره د کتنې پر مهال طالبانو او د افغانستان وضعیت ته د اشارې په ترڅ کې وویل که بل څوک نه توانیږي چې دا وضعیت پای ته ورسوي، نو امریکا دا توان لري چې دا وضعیت پای ته ورسوي. د ښاغلي ټرمپ په وینا په افغانستان کې د وروستیو حملو په دوام امریکا نور نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په تېره یوه اونۍ کې پرله پسې حملو په افغانستان په تېره په کابل کې څه باندې 130 کسان ووژل او سلګونه نورې ټپیان کړل. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په دوام کې راځي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې تیرونۍ په افغانستان کې د څه باندې 10,000 بې ځایه شویو خلکو نمونه ثبت کړي دي چې ډیری یې د 2018 کال په پای کې له خپلو مینو بې ځایه شوي. د دې ادارې په 19 صحوي راپور کې د افغان چارواکو له قوله راغلي چې د دې کسانو څخه یوازې د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله له 10,000 زیات کسان کندز ښار ته کډه شوي دي. راپور د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په حواله لیکي چې د جنوري له 1 تر 2 نیټې پورې 9,499 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي چې ډیره برخه له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته یا استول شوي او یا په خپله خوښه ستانه شوي دي. د ناروې دفاع وزیر د افغان ځواکونو د روزنې، تجهیز او تمویل په برخه کې د خپل هیواد د همکاریو ډاډ ورکوي. فرانک بک جنسن چې تیر ماښام یې له ولسمشر اشرف غني سره په ارګ کې ولیدل وویل چې له افغانستان سره به د ناروې مرستې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دوام وکړي. دواړو لورو د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ناروې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 50 سرتیری لري چې د 2018 کال د سپتمبر میاشتې د توافق له مخې به دا سرتیری د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د روسیې په جنوبي ښار سوچي کې یو شمیر پلاوی راټول شوي څو د سوریې د 1 کورنۍ جګړې د ختمېدو په هدف دوه ورځنۍ غونډه وکړي، خو د سوریې د حکومت عمده مخالفو ډلو دا غونډه تحریم کړې ده. مسکو چې په نړیواله کچه د سوریې د ولسمشر بشار اسد اصلي متحد دی، د باس ګوند او د سوریې حکومت ته د نږدې نورو ټولنو په ګډون شاوخوا 1,600 ډلو ته بلنه ورکړې ده چې د جنوري د 9 او 13 په دې غونډه کې ګډون وکړي. د دې غونډې اصلي هدف د سوریې لپاره د نوي اساسي قانون د لیکلو لپاره د یو میکانیزم جوړول ښودل شوي. د سوریې د مذاکراتو کمیسیون چې عمده مخالفه ډله ده او نورو هغو ډلو چې د سوریې د کورد اقلیت استازیتوب کوي ویلي چې دوی په دې غونډه کې برخه نه اخلي. تمه کیږي چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د میستورا به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د استانې د پروسې تر نظر لاندې بلل شوې ده. د روسیې ولسمشر او د اسرائیل صدراعظم تیر ماښام په مسکو کې د سوریې د بحران او په منځني ختیځ کې د ایران د رول په اړه خبرې وکړې. کرملین وایي ولادیمیر پوتین او بنیامین نتنیاهو همداراز د سوداګرۍ په برخه کې پر دوه اړخیزو همکاریو، کلتوري او بشري اړیکو او هم پر یو شمیر نورو نړیوالو او سیمه ییزو موضوعاتو لکه د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې پر بهیر او د سوریې پر وضعیت هم بحث وکړ. دواړو مشرانو په مسکو کې د یو نندرتون په پرانیستو کې ګډون وکړ چې په ترڅ کې نتنیاهو د خبرو پر مهال وویل اسرائیل به د خپل هیواد د ویجاړولو لپاره هر راز هڅې شنډې کړي.
75 شنین اخر الجهنم אנחנו
موږ له هم چمتو یو چې د هرې هڅې او ایدیالوژۍ مخه ونیسو، لکه ایران چې په لومړي سر کې په ښکاره ویل چې زموږ د ویجاړولو لپاره چمتو دی، خو دوی به یو هم بریالي نه شي. مسکو له دواړو لورو هم له اسرائیل او هم د هغه له سیمه ییزو سیالانو سوریې او ایران سره ښه اړیکې پالي. او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکی اوبخی د روانې اونۍ په اوږدو کې ازبکستان ته سفر وکړي او په تاشکند کې له ازبک چارواکو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې وویل چې د منځنۍ او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز به له ازبک چارواکو سره د شوکت میرزیایف د ولسمشرۍ په دوره کې پرمختګونه وارزوي. تر اوسه معلومه نه ده چې میرمن ویلز به کله تاشکند ته سفر وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې د دې سفر نیټه د جنوري له 13 د فبروري تر 2 پورې اټکل کړې ده. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې باور وي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي امریکا نور نه غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي ځان وژون کې برید کوون کې د کابل ښار په سیمو کې ساتل کیږي او امکانات ورته برابرېږي. د خوست دینی عالمانو هم انتحاري حملې ناجایز بللي.
د خدای په خاطر دا پردی جګړه ده، نه دینی او نه مذهبي جګړه ده، یو سیاسي جګړه ده. افغانان په کې قتل کیږي، مسلمانانو ته تاوان د افغانانو ده، ګټه د پردیو بهرنۍ ده.
په نورو موضوعاتو کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې په ځینو ولایتونو کې د سختو واورو او ورښتونو په اړه خبرداری ورکړی. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په افغانستان کې له وروستیو حملو وروسته متحد ایالات نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلی ترامپ پرون په واشنگتن کې همداراز وویل چې متحد ایالات به هغه ماموریت چې لپاره افغانستان ته راغلی پای ته ورسوي. د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تمه ده د افغانستان ولسمشر د کابل له وروستیو خونړیو حملو وروسته نن یو شمیر امنیتي اقدامات اعلان کړي. فریبا ظاهر په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر وایي په هیڅ صورت په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره د متحده ایالاتو خبرې ممکن نه دي. ډونالد ترامپ په واشنگتن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له استازو سره د لیدو پر مهال طالبانو او د افغانستان وضعیت ته په اشاره وویل فکر نه کوي چې متحده ایالات په اوس مهال د مذاکراتو لپاره چمتو وي او دا پروسه ډیر وخت ته اړتیا لري. دوی هغه څه چې موږ یې وینو هغوی یې په ډېره بېرحمۍ ترسره کوي. د ښځو او ماشومانو په ګډون خپل خلک وژني، هغه ښځې او ماشومان چې کاملا بې ګناه دي. دا یو ناورین دی، نو ځکه به له طالبانو سره خبرې ونه سي. نه غواړو له هغو سره خبرې وکړو. هغه څه چې باید ختمې کړو ختموو یې. که بل څوک نه دی توانېدلی دا وضعیت پای ته ورسوي، موږ دا وړتیا لرو چې پای ته یې ورسوو. د ولسمشر ډونالد ترامپ دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې په څو پرله پسې بریدونو کې تر ټولو ډېره مرګ ژوبله په پلازمېنه کابل کې خلکو ته واوښته. پر انټر کانټینینټال هوټل ډله ییز برید، د جمهوریت روغتون ته څېرمه خونړی برید او هم په کابل کې پر 111 فرقې برید کې په مجموع کې شاوخوا 130 تنه ووژل شول او سلګونه ټپیان شول. دغه راز ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر د دغو پیښو وروسته ډېر ژر ځینې امنیتي اقدامات اعلان کړي. د ارګي به سرچینې چې نه غوښتل نو مې وښتل سي تیر ماشم ازادي رادیو ته ویل چې دغه اقدامات به نن تر غرمې وروسته پورې اعلان سي. د ریسرچینې له ولسمشر سره د امنیتی ټیم یعنی د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزیران، د ملي امنیت رئیس او د ملي امنیت سلاکار د وی بیړنۍ غونډې خبر ورکړ. هغه ویل چې دا غونډه تیر ماشم په ار کې وسو خو نور جزئیات یې ورنه کړل. په خپل ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ له خپل اندونیزیایي سیال سره په ار کې وویل چې ډېر ژر به وسلوالو یاغیانو ته جدي ځواب ورکړي.
اموګوینه به ځواب نه پاتې کیږي. زبا د ورسته بشری فاجو په جواب کې د خپل واضح او جدي اقدامات په اړه معلومات له تاسو او له سره د ژر مخامخ شریک کړم.
د کابل د بریدونو او د امریکا د ولسمشر د خبرګون ورسته چې وایي له طالبانو سره خبرې نه کوي، پاکستان یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ د سولې مذاکراتو په تر سره کېدو ټینګار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل له مشال رادیو سره په مرکه کې ویلي چې هیواد یې پر وسلوالو طالبانو ډیر محدود نفوذ لري. د وایي زموږ غوښتنه او ملاتړ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه ده او دا د افغانستان د بحران د هواری لپاره تر ټولو ژر حل لاره ده. پاکستان هر هغه مرسته او همکاري چې اړتیا یې وي تر سره کوي، ځکه تروریزم یو ګډ دښمن دی. موږ که پر طالبانو نفوذ هم ولرو ډیر محدود دی. دا عمومي موقف دی چې په وار وار د پاکستان له لوري تکرار شوی دی. پاکستان د امریکا او افغانستان د لوړپوړو چارواکو لخوا د وسلوالو یاغیانو په ملاتړ تورن سوی دی. د امریکا ولسمشر یو میاشت وړاندې پاکستان په دروغ ویلو او د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې په نه همکاري تورن کړ، خو پاکستان د تورن ردوي چې ګواکې د طالبانو حقانی شبکې او نورو یاغي ډلو ملاتړ کوي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې ځانوژونکي برید کوونکي د کابل ښار په مختلفو سیمو او کورونو کې ساتل کیږي او دوی ته امکانات په واک کې ورکول کیږي. د جرګې دوهم مرستیال ازادۍ رادیو ته ویل پاکستان د دې لپاره چې د امریکا له فشارونو ځان خلاص کړي په افغانستان کې له خپلو خاصو کسانو څخه ګټه پورته کوي. په دې اړه نور حال د شاه محمود شینواري په راپور کې.
په کابل کې پورسته او دوه اونیو کې د ځانوژونکو بریدونو او ډلیزو حملو له زیاتېدو سره یو اربیا په نظام کې د وسلوال مخالفینو نفوذي عواملو ته ګوتنیول کیږي. د مشرانو جرګې د اداري هیئت یو شمېر غړي وایي چې ځینې حلقې چې دوی د پردیو مهري بولي د دولت وسلوال مخالفینو سره همکاري کوي. د دې جرګې دوه مرستیال آصف صدیقي وایي مامله کوونکي او هغه حلقې چې د بهرنیو هیوادونو لخوا ملاتړ کیږي کابل ته د ځانوژونکو بریدګرو او د چاودیدونکو توکو پر وړلو کې لاس لري او آن کورونه او امکانات هم د هغوی په واک ورکول کیږي.
په داخل د ښار کې په هر ځای کې ځانوژن کې بریدګر ځای پر ځای سوي دي، حتی کورونه او دفترونه هم ورته نیول سوي او په همغه مربوطه ځای کې ورته مواد ځای پر ځای کیږي. د مربوطه ادارې نه ورسره تماس نیول کیږي او دوی عجل خپل ځان همغه نقطې ته رسوي.
خو ښاغلی صدیقي دا ونه ویل چې دغه کسان څوک او د نظام په کومه کچه کې دي. د هم د ځینو نورو چارواکو په څیر د خپلو اداو د سپیناوي لپاره کوم سند وړاندې نه کړ. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په تیرو دوه اونیو کې کابل د ډلیزو او ځانوژونکو خونړیو بریدونو شاهد و. په دې بریدونو کې د تابعیانو فرهنګي مرکز د کابل ششدرک سیمه د کانټینینټل هوټل د شمې په ورځ د صدارت څلور لارې او وروستۍ هغه د 111 فرقې جزتام و چې د وسلوالو مخالفینو لخوا په نښه شول. له دې ټولو سره سره هر کله چې په کابل کې ځانوژونکي حملې او چاودنې کېږي سیاسیونو او پولیسي جرګه کې د خلکو استازي په دې پیښو کې پنځم ستون شری ګڼي، خو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغه خلک وپیژني. خو دا چې رښتیا هم د نظام ځینې حلقې او خلک د دولت وسلوالو مخالفینو سره مرسته کوي که څنګه، او ولې کشفي بنسټونه او امنیتي ادارې په دې نه دي توانېدلي چې په کابل کې د بریدونو مخه ونیسي، د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل.
په دې وروستیو کې د کومې پیښې چې په کابل کې زیات شوي دي، دغه د وسلوالو او د دښمنانو د افغانستان د دښمنانو ضعف دی، دوی دغه پیښې په کابل کې پلاره چولی دي، په دوی سره چې همکاري کړې ده، د سیمې د استخباراتو په لویه کچه لاس پکې لري. یو دا یو تحملي جګړه ده چې دلته روانه ده. له شک پرته دغه کسان چې راځي دوی سره به همراهان وي، همکاري به ورسره کوي، یا په نظام کې دننه یا د نظام نه بهر، او په ډېری مواردو کې داسې شته چې دوی د قانون منګول ته سپارل شوی دی.
د امنیتی چارو یو کارپوه صدیق ساحل وای اوس هم چې پاکستان د امریکا د فشارونو لاندې دی غواړي ښکاره کړي چې ترهګریزي ډلې په افغانستان او حتی د دې هیواد په مرکز کابل کې موجود دي. دی وای لازمه ده چې د افغانستان استخبارات سی آی ای او اف بی آی چې په افغانستان کې فعالیت کوي دغه حلقې او کسان په نښه کړي. دغه شان دی وای اړتیا ده چې په کابل کې عملیات پیل او کورونه تلاشي شي تر څو له پلازمینې څخه د ترهګرو بستره ټوله شي، کنه روان وضعیت به بدې پایلې ولري.
له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اوریده. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو، خو اوس چې د کابل د وروستیو حملو په موضوع کې یو، نو د لویدیځ مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې برخه وړاندې کیږي چې د نن ورځپاڼو مخکتنه ملالۍ بشیر کړې ده.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یو سل او یولس فرقې پر یوه کنډک حمله ته کتلی دي. کابل پاکستان د دې ترور په خاطر مقصر ګڼي، خو عادي افغانان حکومت ته ګوته نیسي. دا د وال سټریټ ژورنال د یوې مقالې عنوان دی. د دې مقالې په سر کې لولو چې په کابل کې د څو کلونو پر مهال له خونړیو حملو وروسته افغانستان پر پاکستان د دغو حملو پړه اچوي. د مقالې د لیکوال په وینا، د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي تر مشرۍ لاندې افغان چارواکو ویلي چې پاکستان په کابل کې د شنبې د ورځې د حملې مستقیم مسؤول دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا، په دې حمله کې تر سلو کسانو زیات ووژل شول او تر 215 شو زیات ټپیان شول. په مقاله کې اخري خبرې ته هم اشاره شوې چې اسلام آباد د کابل اداره دوي پاکستان د یک شنبه په ورځ دا خبره رد کړ چې ګواکې په افغانستان کې د طالبانو غونډې سخت دریځ ملاتړ کوي. په مقاله کې راغلی چې په مالیه وزارت کې د پالیسۍ یو لوړ پوړی څېړونکي پر ټویټر لیکلي چې د کابل د اوسیدونکو په خوندیتوب کې د پاتې راتلو لپاره د پولیسو اردو په ګډون حکومت مقصر ګڼي. ګارډین ورځپاڼې هم د شنبې د ورځې حملې ته اشاره کړې چې کابل له تر ټولو خونړیو حملو څخه یوې ته په بیره عکس العمل ښودلی دی. د ورځپاڼې په وینا، له چاودېدونکو موادو ډک امبولانس له چاودېدو وروسته د کابل اوسیدونکو غوسه څرګنده کړې ده. ورځپاڼې لیکلي، په کابل کې یوه دوکاندار ویلي، موږ چیرته ولاړ سو؟ موږ خوندي نه یو، یو مناسب حکومت نه لرو، څه وکړو؟ ګارډین ورځپاڼې په کابل کې د دوشنبې په ورځ د یولسو ملي اردو سرتیرو وژل کېدو ته هم کتلي او لیکلي دي چې په وروستیو کلونو کې د طالبانو او داعش په ګډون جګړه مارانو په افغانستان کې د اردو پر ځواکونو حملې زیاتې کړې دي. ورځپاڼې لیکلي چې د 2014 کال د پای راهیسې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل، ملګرو ملتونو افغان امنیتي ځواکونو ته اوښتي تلفات ټکان ورکوونکي بللي دي. او ټایم ورځپاڼې د افغانستان د دفاع وزارت د ویان دولت وزیر له قوله لیکلي چې د دوشنبې د ورځې د حملې هدف د پوځ هغه واحد و چې د مارشال فهیم په نوم نظامي اکاډمۍ امنیت نیسي. ورځپاڼې لیکي، په افغانستان کې وروستیو حملو د افغانستان د امنیتي ځواکونو ضعف ښکاره کړی. همداراز ورځپاڼې لیکي چې دا حملې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي په اړه پوښتنې راپورته کوي.
سمګرګ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 پګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د هیواد په ځینو ولایتونو کې د سختې واورې او بارانونو د ورښت خبرداري ورکړې. د دې ادارې چارواکو ویلي چې ښایي تر څه باندې 150 سانتي مترو پورې واوره یا باران ووري او له همدې کبله خلکو ته لازمې سپارښتنې هم کړې دي. په همدې حال کې د سالنګونو د حفظ و مراقبت مسؤلین وایي دا لویا لاره د سخت واورو د ورېدو له کبله د ترافیکو پر مخ بنده ده. جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي د احتمالي طبیعي پیښو د خطراتو د مخنیوي په هدف یې له وړاندې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې په خطرناکو سیمو کې ونه ګرځي او یا د واورې او بارانونو د ورښت پر مهال له کورونو ونه وځي. د دغې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وایي چې په همدې تړاو یې له اړوندو ادارو هم غوښتي چې د اړتیا په صورت کې خپل ټول لازم چمتووالی ولري، که هغه د روغتیا په برخه کې وي یا د احتمالي بی ځایه کېدو په برخه کې. ښاغلی سیاس ازادي راډیو ته وویل، نوی کله چې له کوره راوځي له هغو سیمو او درو څخه چې پیچلی دي باید تیر نسي، او یا له هغو سیمو چې د واورې د شویدو احتمال پکښې شته او یا هم د ډبرو د رالویدو امکان پکښې شته. نښانې سوي دي او خلک پخپله هم پوهیږي، نو دوی دې هغو سیمو ته نه نږدې کیږي. که چیرې جدي اړتیا یې وي، نو بیا دې د راوتلو پر مهال له ځانه سره ابتدایي خوراکی مواد او ګرمي جامې ولري. تر دې وړاندې د همدې ادارې له خوا په یو خبر پانه کې په ځینو شمالي مرکزی جنوب ختیځو ولایتونو کې د سختي واوري او په نورو لویدیځو ختیځو شمال ختیځو مرکزی او یو شمیر شمالي ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې د سختو بارانونو د اورېدو خبرداري ورکړل شوې ده. په دې خبر پانه کې ویل شوی چې له سالنګ پرته په نورو سیمو کې شایي تر شاوخوا 10 سانتي متره پورې واوره او باران وسی. په همدل کې د سالنګ لوی لار د سختي واوري لکبل د دوشمې پرز د ترافیک پر مخ وټړل سو. د سالنګونو د حفظ او مراقبت مشر جنرال رجب لازادي رډیو سره په مرکه کې وویل چې پر دغه لار شاوخوا 90 سانتي متره واوره ورېدل ده. دوی د واوري اورښت په لومړي سر کې لږ خو د شپې په اوږدو کې شدید سو چې په جنوبي سالنګ کې شاوخوا 90 سانتي متره واوره وسوه او په شمالي سالنګ کې هم د اوس هم واوره د سخت طوفان سره جریان لري. موږ د خلکو د خوندیتوب په هدف دغه سړک د ترافیک پر مخ وتاړه او تر هغه به تړلې وي چې وضعیت ښه سوی نه وي. افغانستان لا غوی ودونو د چهر کال همدی طبيعي پیشو څخه ډیر مالی او ځانی زیانو نوینی. د مرستل سونکو ټیمونو روزل استنادي دیوالونه او په ځانمنونکو سیمو کې خلکو ته د خوندي ځایونو جوړول هغه څه دي چې په دې برخه کې د افغانستان د خلکو له اساسي اړتیاو څخه بلل کیږي. افغان دولت وړاندې د وېدا سي طرحې د پیل دو خبره کړې و چې په ټول افغانستان کې طبيعي خطرات وو پیژندل سي او بیا له 15 تر 30 کلونو پورې په تدریجي ډول دغه غوښونه لمنځه یوسي. ملګرو ملتونو په 2018 کال کې د طبيعي خطرونو سره د مقابلې په اړه یو کانفرنس کې له حکومتونو وغوښتل چې تر 2030 میلادي کال پورې له طبيعي پیښو څخه د انسانانو په مړینه او اقتصادي زیانونو کې د پام وړ کموالی راولي.
په افغانستان کې د سختو واورو او بارانونو د احتمالي ورښت په اړه راپور مو اوریده. په راپور کې مو هم دا راز واوریدل چې د سالنګونو د حفظ مراقبت چارواکي وایي چې دا لویه لاره د خلکو د تګ راتګ پر مخ بنده ده. د ازادۍ راډیو خبریال احمد حنایش همدا شیبه په سالنګ کې له مستقیم تلیفوني تماس کې له سالنګ څخه را سره ده. حنایش صاحب سلام، لاره تر اوسه پورې هم بنده ده؟
مام سلام عرض میکنم به شما تکلسه و تمامی شنونده عزیز رادیو آزادی. بله، تا هنوز هم شارا برای ترافیک مسدود است و تنها که مسدود است بلکه وضعیت جوی هر لحظه به طرف وخامت میره به دلیل از اینکه برفباری های سنگین ادامه دارد، طوفان ها است و خطرات زیاد متوجه مسافرین است که به قول مسئولین حفظ مراقبت سالنگا تعدادی از موترها و وسایط تلاش دارند که در داخل دره گیری مانده بود نجات دادند، اما به دلیل از اینکه به دیگر وسایط داخل دره اجازه عبور داده نشده برشان مسئولیت پیش شده، اما خطر برفکوچه ها و خطر طوفان هایی که اگر مسافرین به توجهی بکنند داخل دره شوند متصور است.
بله هنش صاحب، زه چې پوه شوم واوره تر اوسه پورې هم په ډېره سختۍ سره وري، نو د لارې د خلاصولو لپاره څه پلان پروګرام شته؟ یعنی وسایل کار کوي د دې لپاره چې لاره د موټرو لپاره خلاصه کی، او که تصمیم همدا دی چې د واورې د ورېدو تر پایه پورې بلاره بنده وي؟
دقیقا قسمی که شما گفتین، بله، برفباری به شدت ادامه داره، بیشتر شده، به دلیل همی که امکانات تکنیکی پیشبینی را اداره حفظ مراقبت سالنگا نداره. به همون دلیل همواره در گذشته هم به میگونه بود، تا زمانی که هوا آرامش پیدا نمیکرد، فروکش نمیکرد، به هیچ وجه حفظ مراقبت سالنگا پیشبینی را بیان نمیکرد. و حالا برادی آزادی در صحبت هایی که داشتن گفتن تا زمانی که وضعیت جوی مناسب نشه و خوب نشه، اونا گفتن میتونن که با وسایط مسافر بری و بار بری چی وقت اجازه خواهد دادن، به دلیل از اینکه هنوز طوفان ها و شدت برفباری شدید است و خطرات موجود است.
و ورستی پختنه سوال آخر هنایش صاحب، چه د سالنګونو دواړو خواو ته موټر او مسافر هم بندي؟
دقیقا، زین موترون بعضی از موترها بند است، اما گفتن که به هیچ وجه به اینا آسیب نرسیده، اینا را مسئول نجات دادن از که از جاده منحرف شده بودن در نتیجه شدت طوفان، از جاده منحرف شده بودن اما از خطر مرگ اینا را نجات دادن. مسافرینشان البته و دریورا و راننده ها را جمعن در خانه های امن هستن، اما در داخل داره بند ماندن.
بسیار تشکر. ډیره مننه هنایش صاحب. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال و چې له سالنګونو څخه یې راپور راکوو، هلته درنه واوره تر اوسه پورې هم ووري او لاره د موټرو پر تګ راتګ او د مسافرو لپاره بنده ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هیواد به هغه ماموریت ترسره کړي چې دغه لپاره افغانستان ته راغلی. ښاغلی ټرمپ همداراز ویلي چې امریکا نور نو نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې تیرونۍ په افغانستان کې د څه باندې 10,000 بې ځایه شویو خلکو نومونه یې ثبت کړي چې ډیری یې د 2018 کال په پای کې له خپلو مینو بې ځایه شوي. د ناروې دفاع وزیر د افغان ځواکونو د روزنې، تجهیز او تمویل په برخه کې د خپل هیواد د همکاریو ډاډ له ولسمشر اشرف غنی سره په پرونی کتنه کې ورکړی. د روسیې په جنوبي ښار سوچي کې یو شمیر پلاوی راټول شوي، څو د سوریې د اوه کلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره دوه ورځنۍ غونډه وکړي. د روسیې ولسمشر او د اسرایلو صدر اعظم تیر ماښام په مسکو کې د سوریې د بحران او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړي او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د روانې اونۍ په اوږدو کې ازبکستان ته سفر وکړي او په تاشکند کې له ازبک چارواکو سره وګوري. په خوست کې یو شمېر قومي مخورو او دیني عالمانو د کابل وروستۍ خونړۍ حملې غندلې او هغه یې له اسلام سره په مخالفت کې بللې دي. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
دینی عالمانو د دوشنبه ورځ ناوخته د کابل د ورستۍ مرګونې پیښې د غندنې او یاد پیښې قربانیانو ته د دعا په مخه جوړې شوې غونډه کې له خلکو وغوښتل چې د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي او مولوي محمد عارف عرفان ویل:
یو غوښتنه کوم من خیسي عالم، د خدای په خاطر دا پردی جګړه ده، نه دینی او نه مذهبي جګړه ده، یو سیاسي جګړه ده. افغانان پکې قتل کیږي، مسلمانانو ته تاوان دی، افغانانو ده ګټه د پردیو بهرنۍ ده.
دغه چودنې چې دي حرام دي، په کوم چې په مرکز په کابل کې وشول یا په وړکتونونو نه وشول، د دې سره د افغانستان خلکو هیڅ لوس نشته. دا د استخباراتي کړیو کړنې دي چې په افغانستان تر اجرا لوند نسی.
د غونډې او فاتحې په مراسمو کې یو شمېر ویناوالو په نظام کې د وسلوالو د نفوذي او بهرنیو استخباراتي کړیو پورې د تړلو کسانو شتون هم د یوې ستونزې په توګه یاد کړل. د خوست د ولایتي شورا مرستیال قدیم افغان له حکومت غوښتنه وکړه چې نظام د پردیو پورې د تړلو خلکو له شتونه پاخ کړي.
هغه اشخاص چې دوی پردیو هیوادونو لپاره د یو ایجنټ یا د جاسوس په صفت خپل دندې ترسره کوي، په دې هغو برخه کې زموږ رئیس جمهور جدی غوښتنه ده چې داس اشخاص په برخه کې جدی چلند وکړي.
د خوست یو تن مدني فعال کمال الدین زدران بیا د اوسنیو امنیتي ستونزو او بریدونو یو بل لامل د حکومت په داخل کې اختلافونه وبلل.
دا چې په ملک په هیواد کې په کابل او په نورو ولایتو کې مشکلات رامنځته شوي دي، ناامني ده. د دې ناامنیو اصلي دلیل د حکومت په داخل کې مشکلات دي، او کچیر دا غزافونه په حکومت کې موجود وي نو طبیعي خبره ده چې همیشه به همدغه حالت وي. نو امید ده چې په افغانستان کې د دې قدرت د جزایر په لړ کولو سره صلح، امن او قروری د افغانانو په منځ کې ترمسته شي.
دینی عالم مفتی حبیب الرحمن خوستای وایي خلک له رسنیو خبريږي چې امنیتي ارګانونه د یو شمېر جرمونو او ترهګري زبریدونو په تور مزنونی نیسي، خو پایلې له ول سره نه شریکيږي.
د لاس پنځلس کاله مونږ کې ګوچ مجرمین وري ول شي خلاص شي، بس همدغه په ختمونو کې مسله تیر شي، دعا او ختمونه وشي، خیر خلاصونه را مثبت نجدې تر اوسه پورې ملت سره نه دي شریکي ګړیو.
او اوس هم د خبرونې په پای کې د ژوند رنگونه ووري.
د ژوند رنگونه.
نوم جنگی دا د کابل ولایت کې
څه کاروبار کوي؟
دکاندار. ما چی شي خرڅي؟
دا خوراک پروسی د لکه بسکټ یو شی بل شی دغه شان دغه خرڅوم.
وچا میوه؟
وچا میوه مده.
نه خود ممیز نشه.
نه خود ورته داشته درته څه.
دا اوس د نه خود بازار کې خرڅي ډیر د کلک پکې چل څورته وایته څنګه خرڅي؟
زه خوشاله یم پاسته شی راوړم. نه خود کې بعد شخ دی بعد پاسته دي. قیمت هم دا راوړم د دکان ته. دا نو خل منه خوشاله سي.
داسته ښه شی راوړی کنه؟ په دې کې ته څومره ګټه کوي؟
زه مشتریان ډیر لرم خو څومره شی راوړم او ډیر سودا من اخلي هر یو راځي.
څو کال کې ست دکانداري کې؟
یو کال مکی دکانداري کوم زه.
خاله چی کول؟
مزوري می فوخه کوله.
څنګه کار درته خو کې دکانداري خاله؟
دا دکانداري وسخه ده.
وله.
کلار ناس دکان کې.
اره ورځ 100 روپۍ ګټي ته؟
300 پات کې ګټه مزه فکه.
خا بیا په دې 300 چی شی اخلي؟
واخه ما خاله تر کالی مر کاری راوړم.
خا یعنی کدا دکان ته نه وای کنه دا کار دې نه کولای. کوم جیدا مصرف برابر و.
نو بیا مې مغه مزوري کوله هغه مې کوله مغه مزوري ته تلم.
ته دا پیسې په مزوري وګټلې بیا دې دکان جوړ
کړ؟ او دا پیسې په مزوري وګټلې دکان واچو.
ځینې کسان دي کنه بیکاره ګرځي وای د دکان واسنه لري مزوري کولای نسو. ایته مشوره خلکو ته څه ده؟
غریبي دې کوي مزوري دې کوي لو پاري دې نه کوي لار دې شکار دې کوي هغه دې کوي دکان دې واچي دنت.
لدې سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجله پای ته ورسیدو. د یو بلنیم ساته خبري مجله پیلېږي چې سلطان محمد سرور تاسو وړاندې کوي.